دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
اوس نو پاتې چارې او مسؤلیت انتخاباتي کمیسیونونو پورې ارتباط لري. له دغو دواړو کمیسیونونو څخه غواړو چې په پوره امانتدارۍ او بېطرفۍ سره عمل وکړي. د هېواد سیاسي رهبرانو ته زما پیغام دا دی چې د جمهوریت د دوام او په هېواد کې د سیاسي ثبات د استحکام لپاره په ملي روحیه عمل وکړو او په مشترک هدف راټول شو.
تلاش گستردی بخاطر تقلب در جریان است. ترتیبات کافی گرفته شد.
The main concern is that if it is as fraudulent as it was in 2014, this will have consequences, unfortunately.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر منوریدونکو زموږ د خبرونه اکثره مطالب د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د بهیر په اړه کې دي. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی برا سودی رپورټه د جمهوری ریاست انتخابات پای ته ورسیدل، خو د پلازمینې کابل په ځینو مرکزونو کې رای ورکوونکي د یو لړ تخنیکي ستونزو سره مخامخ وه. د رای اچونې بهیر باید سهار 9 بجې پیل سوی وای، خو په ځینو مرکزونو کې تر ناوخته خلک رای ورکولو ته منتظر وه. د دې تر څنګ په لیستونو کې د نومونو ورکېدل د کارکوونکو بې تجربېګۍ او ځینې نورې هغه ستونزې دي چې د حکمت سروش په رپورټ کې بیا واوري.
بلاخره په افغانستان کې د ولسمشرۍ د ټاکنو ورځ راورسېده. د رای اچونې مرکزونه باید سهار پر 9 بجې پرانیستل سوي وای، خو د کابل په دغه مرکز کې یو ساعت وروسته لا هم د رای ورکولو بهیر نه دی پیل سوی.
سبای شپږ نیمې بجې موږ سایټونو ته راغلي، ولسونه د سایټ شاته ولاړ دي.
رای ورکوونکي په لستونو کې د خپلو نومونو له نشتوالي سره ټکوي.
دلته ډیر شمیر خلک راځي، د هغو نومونه پلیس کې نشته. د کمیسیون د انتخاباتو د مسول برخورد د خلکو سره دروس نه ده.
کوم کسان چې فعلاً دغه اتاقونو کې دوه ګمارلې دي، دغه ټول ماته بې تجربه کسان ښکاري. کېدای شي یو نیمې تجربه ولري، ول اکثریت بې تجربه کسان ماته ښکاري. او زه فکر کوم چې دغه به غټه ستونزه رامنځته کړي.
د ولسمشریزو ټاکنو دغه نوماند بیا وایي چې بېله د تذکرې له سپیکر څخه یې رایه ورکړې.
په زرګونو افغانان، په لسګونو نه په سلګونو زره افغانان داسې دي چې په خپلو تذکرو باندې سټیکر یې نه لري.
دا غیر قانوني نه
ده؟ په خپلو تذکرو باندې سټیکر یې نه لري. غیر قانوني دا ده چې یو افغان واجد شرایط د رای ورکولو له حق محروم کړي.
خو د ټاکنو کمیسیون وایي چې نوموړي په حبیبیا لیسه کې پر خپله تذکره سټیکر لګولی. دغه کمیسیون د ټاکنو په پروسه کې یو لړ ستونزې هم مني، خو په ټوله کې دغه پروسه بریالی بولي.
کمبودی و از موارد احساس می شد، اما نسبت به هر انتخابات دیگه انتخابات مطلوب تر و قابل قبول مردم افغانستان خواهد بود.
په نورو مرکزونو کې بیا خلک د رای ورکولو له بهیره خوښ دي.
ستاسو د نوم په پیدا کولو کې په بایومټریک کې څه مشکل خو نه و؟
نه، هغه دلته هغه کړی ده ټاکلی دي له الف نه تر سا یا پورې هر حرف باندې چې د چا نوم راځي هغه ته هغه دي شوبې او تاقونه هغه تعین کړي دي، او په اسانۍ او په سهولت سره هر څوک کولی شي چې بې دندې تکلیف نه بې هغه نه حتی له ما غوندې مایوب سړی هم هلته څوکۍ یې ورته ایښې وه. هغه یې کړه.
هغه د رای ورکولو بهیر مو څنګه و؟
ډېر ښایسته ولو، ټول سیستم یې پاک و سوتره ولو، هم د سټیکر خولو، هم هغه د بایومټریک سیستم ډیر ښه و. او زر نومم پیدا سو، ولی سا کوم نوم باندې عرف دا په مغر وروف باندې هغه شوبې ته در بری کوي. سیستم نار راضی یو کده په دې شرایطو کې هم دا سیستم سم دومره هم داسې شکر د خدای دی.
که څه هم نامنی د ولسمشریزو ټاکنو لوی ستونزه بلل کېده، خو دغه ټاکنې د کلکو امنیتي تدابیرو لاندې روانې وې او رای ورکوونکي له امنیتي تدابیرو خوښ ښکارېدل. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، د جمهوری ریاست انتخاباتو بهیر پای ته ورسېدی. جمهور رئیس اشرف غنی په دوغو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون له امله مبارکي وویله. ښاغلی غنی وایي چې خلکو په پراخه کچه په انتخاباتو کې ګډون وکړ او خپل مهم مسؤلیت یې په شوق سره ترسره کړ.
ثابت کردند که مدافعان واقعی قانون اساسی این جمهوریت اسلامی ما هستند. شهادت و قربانی هایشان را این ملت ارج میگذارد و تاریخ، ملت و من به نیروهای دلیر کشور افتخار میکنیم. آنها به خوبی فضای لازم را برای تمثیل دموکراسی فراهم کردند و زمینه را برای رسیدن به اکسل با عزت فراهم نمودند. از کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر تلاششان برای بهبود پروسه تخنیکی انتخابات تشکر میکنم. مردم و رسانه‌های کشور از تلاششان برای برگزاری یک انتخابات بهتر ابراز خرسندی کردند. از کاندیدان محترم ریاست جمهوری و کمپاینران آنها که به خاطر پیروزی، مردم سالاری و رقابت سالم در کارزارهای انتخاباتی وارد یک مبارزه مشروع سیاسی شدند و از آن طریق ثبات سیاسی کشور ما را تقویت کردند ابراز قدردانی می نمود. به همین ترتیب از علمای کرام و مولوی صاحبان، فعالان مدنی، رسانه ها، نهادهای ملی و بین المللی ناظر بر انتخابات که طی دو ماه گذشته تلاش کردند تا یک انتخابات شفاف و مشمول سپاس گذارم. درنو وطنوالو، که چرته دنن ورزی پی جریان که پی انتخاباتی پروسه که ناسم چلند اول قانون چخه ده سرغرون مواد تر سرشوی وی لطول کاندیدانو چخه ده افغان بولس توقع داده چه قانونی لارو در تخلفات ترکیب کری او ده شکایات کمیسون لخوا ورتا پا وقت رسیدگی وشی. ده اروان دو ادارو چخه متوقع داده چه ده طول شکایتونه چه دیونیسی او درناوی ورتا وشی. ده افغانستان از این بولست پا دغه ملی پروسه که بخپل پراخ حضور سره خپل مهم مسئولیت پا دیر شوق او میلانه ترسره کرد. اوسنو پات چاره او مسئولیت زد دغه پروسه بریالی توب ده انتخاباتی کمیسونونو پور ارتباط لری. ده دغه دوالو کمیسونونو چخه والو چه پوره امانت داری او بیطرفی سره عملو کری. ده هواد سیاسی رهبرانو ته زما پیغام داده چې د جمهوریت د دوام او په هیواد کې د سیاسي ثبات د استحکام لپاره لازمه ده چې په لویه سینه د دغه ارزښتونو ساتلو لپاره په ملي روحیه عمل وکړو او په مشترک هدف راټول شو چې هغه د نظام او جمهوریت بریالیتوب دی. دلته له فرصت څخه په استفادې په طالبانو یو ځل بیا غږ کوم چې د افغان ولس غوښتنو او ارزوګانو ته چه ده یو مترقی او خودکفا افغانستان درلوده دی درناوی اولاری. لطالبانو چخه مو هیله داده چه جنگ بس کری او سوله چه ده طول ملت گوختنه ده ده ملت دغه مقدس گوختنه ده سر تید کری. زموگ لخوا ده سوله لپاره ده خبراتر و دروازه پرانیستی دی. لطالبانو هیله که و چه لدغه تاریخی فرصت چخه استفاده او کری چه نور دا مظلوم ملت تر ده زیاد اونه خوگه گی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو په باره کې د آشنا تلویزیون د پښتو او دری ځانګړي خبرونې کې زموږ همکارانو شایسته سعادت لامی او احمد سیار ضیا د افغانستان د ملي امنیت مشاور ډاکټر حمدالله محب سره د انتخاباتو د بهیر په باره کې مرکه کړې.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تر از همه به همه شما و بینندگانتان سلام عرض می دارم. امروز تهدید بسیار بلند بود، طوری که شما میفهمین که طالبا اخطار داده بودن به همگی، هر کسی که اشتراک میکنن میگفتن که مراکز رایدهی را هم تهدید میکنن در شهر و ولسوالی ها، شاید تهدیدات دیگه هم وجود داشتن که من در جزئیاتشان نمیرم، ولی یک رواندی بود که امکان ازی که مختل شوه زیاد بود.
طالبا ادعا کرده که 314 حمله کردن، دقیق است؟
خب در حملاتی که طالبا داشتن خرد و ریزه رسید و چیزی اهدافی که به دست میخواستن بیارن نتانستن. یکان راکت انداخت داشتن که به جایی که میخواستن نرسیدن. نیروهای امنیتی و دفاعی دمی چند روز به طور دوامدار عملیات داشتن تا ساحات تصفیه کنن. تا دیشب هم بسیار عملیات زیاد گسترده در ساحات کابل و ولایت‌های همجوارم بودن تا تهدیدی که سر شهرهای کلان بودن اونا را تصفیه بکنه. امروز ما حملات طالبان بود، حضور داشتن، تقریبا 91 حمله سر ساحات انتخابات کرده بودن که شکر خداست تلفات زیادی نداشتیم.
من نلا تاسنا ده خلق و ده گردون مسئله ترازو لکس کم رنگ کاری دولدی سرا سرا چه پا کوچو و خارونو که پا اینی هر ځای کې امنیتی تدابیر ډیر کلک نیول شي، څه فکر کوي د ګډون د معیار نه خوراک ټیټ شي، آیا دا به څه تاثیر وکړي پر نتایجو باندې؟
اول خدا چې د انتخاباتو پر ضد ډیر زیات تبلیغات شوی و، هم بعضی سیاسونو چې نه غوښتل چې انتخابات وشي چې د دوی اهداف نه ترسره کول، هم د دې پر ضد باندې تبلیغ و. طالبانو هم ډیر تبلیغات کړي و، تهدیدونه هم و. نوخ او بل دا چې تر دوه هفتو یا درې هفتو مخکې چې ډیرو خلکو په انتخاباتو باندې هیڅ باور نه درلودل، حتی بعضی کاندیدانو په انتخاباتو باور نه درلودل، نو کمپاینونه لږ سلو و. هغه د خلکو د رایستلو دپاره بعضې نور تدابیر چې باید نیول شوي، مثلا د ولایتي شوراګانو کاندیدان نه و چې اکثرا هغوی خلک رایو ته رایستل، نو کیدای شي لږ اشتراک کمرنګه به و. مګر باوجود د دې چې څومره تهدیدات او څومره تبلیغات د انتخاباتو پر ضد و، دومره غټ اشتراک د خلکو ام قابل د قدر دی. او هم مونږ او تاسو ټولو ته به هیڅ د افغانانو امیدواري راکوي چې افغانان پر په انتخاباتو باور لري، پر په دې پروسه باندې چې وکړی شي چې خپل آینده خپل ځای خپل انتخاب کی، په دې باور باندې باورمن دي. او بیا یې وښودله ده
مثبت ټکي ته چې راشو 99% د ټاکنو چارو کارکونکي په خپلو مراکزو کې حاضر وو. زه په خپل درې مرکزونو ته لاړم او ومې لیدل چې ټول کارکونکي خورا په منظم شکل په خپلو مراکزو کې موجود وو، خو خزو غړون خورا کم وو. زلاړمه د حبیبیه لیسې مرکز ته او د استقلال او د وزیر اکبر خان په جماعت کې 15 تنه خځې. څه فکر کوي دا به څه تاثیر ولري، په خاصه توګه د هغه رایو په اړه چې نیم د ملک نیمه رای جوړوي؟
بالکل، د خزو په د اشتراک په اړه باندې یو تشویش وو. تر پخوا بعضې مشکلات وو د عکس اخستلو د کاندیدانو او د احزابو اصرار دا و چې د دې لپاره چې د تقلب نه مخه ونیول شي باید د خزو عکسونه هم واخیستل شي، چې په دې دلیل یو دا دلیل و. نور دلایل امنیتي ستونزې مشکلات وو په دې کې چې لږې تعداد راکم کړی و، خو دې ځل ډېر زیات تمرکز د انتخاباتو په شفافیت باندې زیات و. شفافیت ته ترجیح ورکړل شوې ده که چیرته کم لږ مشارکت محدود وو او کم رنګه وو، ولی هغه بل بود ډیر زیات قوي وو د تخنیکی لحاظ نه. څو شیان، یو د بایومیټریک د استعمالو د عکس اخستنه او د تذکرو د سټیکرو، نو څو داسې موارد په نظر کې نیول شوي وو چې باید وکړی شي چې د تقلب نه جلوگیری وکړي.
ډاکټر صاحب محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، از اینکه پای استودیو تشریف آوردین جهان سپاس. تشکر از صحبت با شما.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. او دا هم تو نړیوال رپورټونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان لنړیوال ټولنې غواړي چې د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې مخه ونیسي. عمران خان په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته د وینا په ترڅ کې ویلي د نړۍ له رهبرانو غوښتي چې د کشمیر په مسله کې د مداخله وکړي، او همدارنګه د هند صدر اعظم نریندرا مودي اسامبلی ته ویلي چې هیواد یې د ترهګرۍ پر ځای نړۍ ته سوله راولي. نور حال پر رپورټ کې واوري.
په ملګرو ملتونو کې عمران خان د کشمیر د وضعیت په حق له خبرې وکړې چې د اگست د 15 راهیسې د ګرځېدو راګرځېدو تر بندیز لاندې دی او مخابراتي اړیکې پرې شوې دي. هند اساسي قانون 370 ماده لمخې د جمو کشمیر ایالت ته چې اکثریت وګړي مسلمانان دي ځانګړي اختیار نه ورکړي وو، خو دغه ځانګړي وضعیت تر لغوه کېدو وروسته په دغه سیمه کې امنیتي فشار د دوړو گاونډیو ترمنځ وضعیت لا کړکېچن کړی دی. عمران خان خبرداري ورکړ چې د سیمې اوسیدونکو به دغه نوې برخلیکونه مني چې خای دوړه هیوادونه د جګړې په لور بوزي.
What is going to happen
کله چې پرګرځیدورا ګرځیدو باندې بندیز لري شي، نو د وینو یو بهیر به پایل شي. خلک به بهر او جهل ته ناس وزره سرتيري میشتي، لکه څنګه چې نراندرا مودي وویل هغوی حالت د کشمیر د حسین لپاره نه دیتللی که هغوی راوځي وینه بهیدنه به پایل شي.
د ملګرو ملتونو له مقر څخه بهر د هند په ملاتړ او مخالفت لارون نه وشل. د عمران خان تر وینا مخکې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د کشمیر په حق له څونه ویل، خو د ترهګری په حق له خبرې وکړي.
هم اوس دیس کې واسي هم
موږ په هغه هیواد پورې اړه لرو چې نړۍ ته د جګړې پر ځای د سولې پیغام ورکړی دی. نو ځکه د ترهګری پر وړاندې غږ پورته کوو تر څو نړۍ د دې شیطانۍ حق له خبره کړو. مونږ په دې باور یو چې دا نه یوازې یو هیواد بلکې ټول نړۍ او انسانیت ته ګواښ دی.
یو شمیر پاکستانیانو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د صدر اعظم د خبرو څخه ننګه کړې ده.
همې آج فخر بیا
مونږ نه یوازې ویاړو بلکې نن زموږ مسؤلیت زیات شوی دی، ځکه له صدر اعظم څخه د ملت توقعات دوه برابر شوی دي.
جس طرح هماری نمائندگی کر رہے ہیں وہ
کتا سودل ته حالت ویا نړی ته وینا کوي مهمه دا ده چې باید تاثیر ولري. هر څوک وینا کوي خو نتیجه نه لري. مونږ باید قوي ګامونه پورته کړو په دغه ډول سره ستونزې نه هواریږي.
د دوهم ځل لپاره ته ټاکل کېدو وروسته د لومړی ځل چې مودی په ملګرو ملتونو کې خبرې کوي، د هند لريستانه چې کشمیر یو دوه اړخیزه مسله ده چې باید له پاکستان سره حل شي، خو په هر ډول خبرو کې له ښکېلتیا سره مقاومت کړی دی. د کشمیر پر سر هند او پاکستان څو ځله جګړه کړې ده. د ولسمشر ټرمپ په ګډون د نړۍ مشرانو له دواړو هیوادونو غوښتي چې خبرې پیل کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د ملګرو ملتونو رپورټ وایي د یوکراین په حکومت او د جدای غشتونکو تر کنټرول لاندې سیمو کې د بشري حقونو سرغړونې د مسؤلیت سره یو ځای دوام لري. دغه رپورټ په دې هفته کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې سو، او هم د هغو سرغړونو اسناد چې د کریمیا روسیې اشغالګریې مرتکب سوي دي وړاندې سو. د امریکا ژغ خبریالي لیزا شلاین په دې باره کې دا رپورټ رالېږلې دي.
په اوکراین کې د بحراني وضع باوجود په رپورټ کې خوشبیني څرګنده شوې ده چې د جمهور رئیس ولودیمیر زیلنسکی په مشرۍ نوی حکومت قناعت کوونکې نښې نښانې څرګندوي چې هیواد بیرته په خپلو پښو ودرېږي. په راپورټ کې راغلی دی د یوکراین حکومت او د دغه هیواد په ختیځ کې جدایي غوښتونکي چې روسیې ملاتړ کوي اوربند ته دوام ورکوي او قواوې شاته کړي دي. برسیره پر دې په دغه راپورټ کې راغلی دی د یوکراین د اداري فساد ضد محکمې په فعالیت پیل کړی دی. په راپورټ کې د نوې مقرر شوې لوی څارنوال او د دیوان حرب له څارنوال نه غوښتنه شوې ده چې چټکۍ سره دی د کنټرول د کرښې په دواړو خواوو کې د جنجال پورې د مربوطه موضوعاتو او د بشري حقوقو نه د سرغړونو په باره کې تحقیقات وکړي. دا هغه ټوټه ځمکه ده چې په ختیځ اوکراین کې حکومت او هغه سیمې سره جدا کوي چې د جدایي غوښتونکو تر لاس لاندې دي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر مرستیال کیت ګلیمور وایي په تیر وخت او اوس چې د کنټرول د کرښې دواړو خواو ته د بشري حقوقو نه د سرغړونو مسؤلیت لري باید غم وخوړل شي. د په اصطلاح د دونسک او لوهانسک د خلکو د جمهوریت چارواکي وغندل د ملګرو ملتونو څارونکو ته اجازه ورنکړه چې د دوی سیمې او د توقیف مرکزونه وویني سره له دې چې پر لپسې غوښتنې ونه شوي. ګلیمور انوای:
We nevertheless continue to document human rights concerns in those areas, breaches of human rights through such as arbitrary and incommunicado arrests and the absence of space for people.
سره له دې نه موږ په دغه سیمو کې د بشري حقوقو د اندېښنو په باره کې د اسنادو برابرول ته دوام ورکوو. د بشري حقوقو نه په سرغړونو کې بیل محاکمې او وسایلو نه بند کېدل د بیان له ازادۍ نه په غیر د یوکراین په دغه سیمو کې د ویرې فضا شامل ده. ګلیمور د کریمیا د ټاپو وزمې د اشغالګر قدرت په حیث د روسیې فدراسیون د مرتکبینو سرغړونې وغندلې. د روسیې فدراسیون د کریمیا ټاپو وزمه د 2014 کال د مارچ په میاشت کې د خپلې خاورې سره یو ځای کړه. په راپورټ کې راغلی دی چې د بندیانو لیګل په زور په عسکري خدمت کې شاملول، د بیان د ازادۍ محدودول، د کورونو په تلاشۍ او د چاپو په اچولو کې زیاتوالی راغلی دی او دغه سرغړونې ټولې ثبت شوي دي. په اصل کې دغه ټولې سرغړونې د کریمیا د تاتارانو په خلاف دي. د یوکراین د بهرنیو چارو د وزیر مرستیا سرګی کیسلیتسیا د روسیې لخوا د کریمیا اشغال وغنده او د یوکراین د اتباعو د کړاو ملامتیا په روسیا واچوله چې دا شپږ کاله کېږي په داسې یو جنګ کې ګیر دي چې روسیه ورته لمن وهي. کیسلیتسیا وایي:
The ongoing war and occupation of my country
has taken over 3,000 of lives, including the innocent lives of hundreds of boys and girls. Russia, which...
په دوامدار جنگ او زما د هیواد په اشغال کې څه باندې 3,000 تنه وژل شوي دي، چې په دې کې په سلګونه بې ګناه هلکان او نجونې شامل دي. روسیه د خپلو اتباعو په بشري حقوقو باندې سترګې پټوي، په داخل او خارج کې د بشري حقوقو د سرغړونو مرتکب کیږي، د خپلې غوښتنې په وخت کې د اخلاقي فساد مرتکب کیږي، چې داسې اداره کې نفوذ وکړي چې د بشري حقوقو د سرغړونو د مخنیوي لپاره جوړه شوې ده او مرتکبین تعقیبوي. روسیه غواړي د بشري حقوقو د شورا لپاره چې وڅلوي غړي لري ځان کاندید کړي. د یوکران وزیر وای دا به په عدالت باندې ملنډې وهل وي چې روسیه د ملګرو ملتونو دغې ادارې ته انتخاب شي چې د بشري حقوقو ژغورونکي او پیاوړي کوونکي ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د هنګ کنګ د احتجاجونو یو له مشرانو څخه انتخاباتي سیاست ته خپل داخلي دل اعلان کړل. د امریکا ژ خبريالي ایسابیلا کوکولی په دې باره کې دا راپورټ را لېږلی دی.
جوشوا وونګ پرون د شنبې په ورځ ویلې دا به د نومبر په میاشت کې د ولسوالۍ د شورا انتخاباتو ته ځان کاندید کړي. د هنګ کنګ د دیموکراسۍ پلوي جوشوا وونګ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي،
فرانکلی سپیکینګ، run for office is the most moderate, peaceful and rational way to express our political belief. If they block young activists just like me to run for office, they need to pay the price.
ګور اختیار ما دغه څوکۍ ته کاندیدل په اعتدال، سوله او په ملي طریقه ولاړ دي چې خپل سیاسي عقیده څرګند کړو. که دوی زما په شان باندې د ځوان فعالانو مخه ونیسي چې دغه څوکۍ لپاره ځان کاندیدوي، نو دوی به یې ضرور قیمت ادا کړي. اونګ وویلې د دقیق غور نه وروسته یې خپله پرېکړه وکړله چې دغه څوکۍ ته ځان کاندید کړي. اونګ بیا وایي،
It's time to let Emperor Xi to aware that now is our battle. No matter on the battlefield, in our community, on the street, or in the international...
د دې وخت د امپراتور چې هدف یې د چین جمهور رئیس شي جی پینګ دی، په دې خبر شي چې فرق نه کوي زموږ مبارزه به د جنگ په میدان کې وي یا په خپله په ټولنه کې، په لارو کوڅو کې یا په بین المللي سطح وي. اونګ دغه اعلان پرون د شنبې د ورځې د مظاهرې د پیل کېدو نه د مخه وکړه چې د چاتریو د احتجاجونو په یاد 15مه کلیزه ولمانځي، کله چې مظاهره چند د څه باندې 2 میاشتو لپاره د هنګ کنګ لارو کوڅو ته راووتل چې د آزادو انتخاباتو غوښتنه یې کوله. د دوی کوششونه ناکام شولو ځکه د ښار له مشرانو نه یې امتیازات لاسته رانه وړل. د هنګ کنګ احتجاجونه په میاشتو روان دي او په عمومي ډول د هفتې په پای کې کیږي. احتجاجونه کله ناکله په تاوتریخوالي بدلیږي هم، یعنې دا چې مظاهره کوونکي د پولیسو سره نښتې کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خپرونې پای ته ورسېده، خو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې دا وخت